په پېښور کې د سحر لس بجې شو دین کو د مشال رادیو د خبرونو په دویمه غړې کې بیا هم زما هارون باشا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د دتخیل بازار خلاصولو غوښتنه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي ک طالبان پروژه کې جنگ نه ودروینو حکومت د هم مقابله ته تیار وسی. او نن په سوچي خار کې د هند وزیر اعظم او د روس ولسمشر ملاقات کوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه سیمې یوازنی بازار دی ورته خلاص کړي. د تخیل بازار د 2014 کال پوځي عملیاتو په وخت تړل شوی چې لا هم بند دی. د سیمې یو مشر ملک اسید بارخان په دې اړه بیګا مشال لري او ویل دغه بازار یې د سیمې مهم کاروباري مرکز وو.
تاخیر سره دوما نوی اډا وا په دا نوی اډا باندې میر د لارګي کاروبار و د دکاندورۍ کاروبار و په د ګاډي کاروبار و په کې ضرب اعظم نارون سای د وخت پر باندې پته دا پته نه لګیږي چې کوم وخت پر دغه نه ټول د تاخیر تحصیل پرېزګار.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان تیرش په مشال ریډیو ته ویل په دې حق لای ځای مشرانو ته یو لوزنامه استول چې له دواړو خواو د اصلي کېدو وروسته به یې زر تر زر د تاخیر بازار خلاص کړل شي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې خبرداري ورکړه چې په کراچۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې سخته ګرمي وي او ممکن ده چې د تودوخه لوړه درجه تر 30 ورسیږي. د موسمیاتو د ادارې یو چارواکي محمد ریاض په دې اکل پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې ورځو کې د سمندري بادونو د چلیدو امکان کم دی.
یو خاص میټرولوژیکل کنډیشن چې جوړ شي نو پاره کې بیا د ګرمۍ د معمول نه بیا ډېر زیاته ګرانی نو هغه سچويشن دی وخت روان دی. په دې کې ټولې هواګانې چې دی هغه دغه طرف ته روانې دي خطه جنوب طرف ته.
محمد ریاض یاتوی په دې ورځو کې لن مرنا ډاډه کول او د بو ډیر سکل په کار دی. په سند او کراچۍ کې په 2015 کال جون کې هم د ګرمۍ سپیرا غلې و چې پکې خواوشه 2000 کسان مړ شوی وو. تیر ورځ د امریکا په ټیکساس ریاست کې د وجل شوی پاکستانی زده کوونکي سبیکا شیخ په جنازه کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. نوموړی د مئی په 13 په سکول کې د ډزو په یو پیښه کې وجل شوی و. د جنازې مراسم له سانتا فی نومې هغه سکول سره نږدې په یو اسلامي مرکز کې ترسره شول چې پکې د ډزو دغه پیښه شوې وه. د ټیکساس د هوستن اسلامي ټولنې مشر ایم جی خان اویل په دغه سیمه کې د سبیکا د کورنۍ غړی نشتا خو دوی ټول ځانونه د هغې د کورنۍ غړی ګڼي او د ټولنې ټول خلک یې په غم کې ویر کوي. ولس کله نسبیکا په هغه واته اوس د کونکو او دوه استادانو کې شامل و چې دغه سکول یو ولس کلن دیمیتریوس پیګورزیس نومې یو د کونکو په ډزو وجلې دي. نوموړی پولیسو نیولې عدالت ته وړاندې کړي او په رسمي توګه تورن کړل شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ نو په کار ده چې افغان حکومت یې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیشن غړي وږمې صافی پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال ډزبندۍ ته غاړه نږدي نو په کار ده چې حکومت یې په وړاندې مقابلې ته تیار وسي او د خپل ولس دفاع وکړي. د افغانستان یو دینی عالم سمیع الله ریحان هم تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل سوله الهی امر دی او هر څوک چې ځان ته مسلمان وای باید دا حکم ومني. د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو طالبانو ته په روژې کې د اوربند وړاندیز وکړ خو وسلوالو طالبانو رد کړی او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې یې د روژې په میاشت کې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د افغانستان ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ کپ له کومې لوبې بغیر د هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټېډیم په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی پرون شپه په کرکټ سټېډیم کې په یاده پیښه کې د وژل شو کسانو د یادښت مراسمو په وخت مشال ریډیو ته وویل
شهید هدایت الله ظهیر یاد سفر باندې هغه کپ چې د دې لوبو پایلوبه کې باید بریالۍ لوبډلې ته ورکول شوی و. د ننګرهار والي له لورې سفر سره دې چې لوبې ترسره شهید زوی ته یې ورکړه.
د جمعې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ په سټیډیم کې په درې پرله پسې چاودنو کې اته کسان وژل شوي او خواوشا 50 نور ژوبل شوي وو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن د روس سوچی ښار ته ځي او هلته به د دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي اړیکو په هکله خبرې اترې کوي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي چې مودی او پوټین به د ترجیحي تعلقاتو د ودې لپاره د مهمو نکاتو ترڅنګ د سیمه ییزې او نړیوالې ایجنډا په مهمو معاملاتو هم خبرې کوي. دا راز د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا به د دواړو مشرانو لپاره یوه مهمه موقع وي چې د ترجیحي او ځانګړو تعلقاتو لپاره د نړیوالو معاملاتو په هکله پراخه اوږدمهاله تناظر کې خپل نظرونه شریک کړي. ایران په یورپی یونین ټینګار کړی چې د 2015 کال د تاریخي لوزنامې د قائم ساتلو لپاره د لا نور اقدامات وکړي. د دغه لوزنامې تر مخه به تهران خپل اټمي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې په دغه هیواد نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د یورپی یونین د توانایي له کمشنر میګویل ایریس سره د ملاقات پر مهال وویل له دې لوزنامې د امریکا د وتلو وروسته ایرانی ولس له یورپی یونین نه لا نوره تمه لري چې د دې لوزنامې تر مخه کومې لاسته راوړنې شوې غذایه نشي. او بل خبر دا چې د وینزویلا د انتخاباتو کونسل د هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د موجوده ولسمشر نیکولاس مادورو د بریا اعلان وکړ. امریکا دغه انتخابات شرمونکي بللي او د مادورو مخالفین وای دا به جایزو انتخاباتو په ډول ونه مني. تیره ورځ ناوخته یاد کونسل وویل چې پرونی انتخاباتو کې مادورو 15.8 میلیونه رای ترلاسه کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه مول منور شاه اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وای کورونا ته ستانه شوي خو سامانونه ملري او بازارونه وران پراته دي.
لاس میاشتې مې خپل شي چې دا کلی ته راغلي بازارونه بالکل بند سامانونه ورته دا چا وری.
د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې او چارواکي وایي دوی رپورټ ښیي چې د بشري پرمختیا د درجه بندۍ له پلوه بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د هیواد د نورو برخو پرتله وروسته پاتې دي.
خیبر پختونخوا په درېم نمبر راځي، یعنی په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د ټولو نه زیات
مخبت دي. او د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د بلوچستان د نابینا ځوانانو خبرې اوري چې وایي پر ستونزو سربېره زده کړې کړي دي.
کراچی کې به ما د کمپیوټر کورس مو کله بریل اردو انګلیش عربي نیونیم کال ما د بریل اردو کورسونه کړی دي.
ستونزې او سرکار پروګرام هم اوري هله داله مشال رادیو سره اوس. او دا هم ولنه موضوع د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیلي اوسیدونکو وای د پوز لخوا د ضرب ازب عملیاتو لپیل سره سم چې د دوی بازار تړل شوی او لا هم بیرته نه دی خلاص شوی. دوی په خبره د سیمې خلک کورونو ته ستانه شوي خو د کار روزګار هیڅ وسیله نه لري. دوی حکومت غواړي چې مارکیټ ورته بیرته جوړ او فعال کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي پر دغه موضوع د سیمې له مشرانو سره خبرې روانې دي. عمر وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل د تاخیل اوسیدونکو غوښتنې کړي چې د تاخیل بازار د خلاصولو دی ورته دولت اجازه وکړي. د سیمه اوسیدونکو وای د غلره پرتا سیمه کې د دوی روزګار د غیوازنې بازار دی چې 2014 کال فوزی عملیاتو لقبل تړل شوی او لا هم بند پروت دی. د سیمه یو مشر ملک سید بار خان وای د عملیاتو سره سم د تاخیل بازار بند شوی.
د تاخیل باندې د تاخیل سره دومه نوی اډاوه په دا نوی اډا باندې میر د لرګي کاروبار و د دکاندورۍ کاروبار و په د ګاډي کاروبار و په کې ضرب اعظم نه روان سه د وخت پر باندې پته دا پته نه لګیږي چې کی وخت پر دغه نه ټول د تاخیل تحصیل پرېزګار.
ملک میر د عالم وای د تاخیل بازار د دوی د روزګار یو ځنې وسیله ده چې په بیا بیا غوښتنه کړي خو دوی سیمه ته ستانه شوی او دا بازار د خلاصولو ورته اجازه نه ورکوي.
هیڅ چې د څمره خلک څمره کلی دي دغه بیروزګار شو. لاس میاشتې مې خپل شي چې دا کلی ته راغلي بازارینه بالکل باندې ډېر خبرې مې ته کړې دي چې ډېر څه کروشي ارته چې په دوه میاشتې مشوره وو سامانونه ورته د چا وری دي.
ظریف خان وای د عملیاتو پس د بیا بحالۍ په پروسه کې میرعلي میرامشا او نورو سیمو کې دولت مارکیټونه جوړ کړل خو لره پرتی سیمه د پاما غرزوله
چې پاکی زم زکات چلول شه د پغون کو مینتا خپل خپل زید سړک څنګه مارکیټینا جوړ کړل میر د سړک نه لري پر یو د حکومت رسینا میر ته هیڅ نه جوړی دي زړ بزر ختم ده میر دا غوړي چې نر کو میګوند ده میر ته د روزګار مارکیټینا جوړ کو خلکو ډېر به کاروبار ده
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د تاخیلو مشرانو ته یو انګریمنټ استولې چې د بازار د خلاصولو په اړه د دوی او ولس ترمنځ یو څه د شرایطو تړون وشي او تمه کړي چې زر به دوی یو بل سره متفق شي او دغه بازار به د عامو خلکو د روزګار لپاره خلاص کړل شي. نوموړي دغلته د نورو سیمو په شان د نوي سرکاري مارکیټ د جوړولو څه نه وویل خو د تاخیلو نه وړاندې بویا کې پاکستان فوز د میر علی او میرامشاه په سیر سرکاري مارکیټ جوړ کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې په لور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې UNDP په خپل کلنی رپورټ کې پنجاب د بشري پرمختیا د درجمندۍ له پلوه تر ټولو ښه صوبه او بلوچستان او همداراز فاټا تر ټولو ښکته سیمو په توګه یادې کړي دي. دا رپورټ چې پرون په ډاګه شوی پکې دا هم راغلی چې د پاکستان 90% هلکانو 55% جنکۍ غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې رایه وکاروي. د UNDP په دې رپورټ کې د پاکستاني وګړو له روزګار سره د تړلو ستونزو له سکولونو د بهر ماشومانو مسأله هم یاد شوې. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
ملګرو ملتونو د 2018 کال په خپل رپورټ کې زیات پام ځوانانو او په پاکستان کې انساني پرمختګ ته کړی دی. په رپورټ کې د پاکستان د بشري پرمختګ په اړه د صوبو او د فاکتور انتظام لاندې سیمو جاج اخیسته سوی. د UNDP د پاکستان د څانګې مرستیال مشر او د رپورټ جوړونکي شکیل احمد بیګا مشال لري ټول چې د ګڼ اړخیزه بشري پرمختیا په درجه بندۍ کې تر ټولو ښه پنجاب او تر ټولو ښکته بلوچستان او فاټا دي.
فاٹا خو د ټولو نه لاندې ده، بدقسمتۍ خبره ده. په فاٹا کې د ملټی ډایمینشنل پاورټی انډیکس د هغه ټولو نه زیات دی، تقریبا 3% هغه چې دی نو غریب دي. خو دغه موږ کمپیر کو د نیشنل ایوریج سره نو نیشنل ایوریج تقریبا 8% په خیبر پختونخوا کې ده. هغه کو د صوبو سره موږ کمپیریزن وکړو، هغه په دریم نمبر راځي. یعنی د ټولو نه ښه لکه کم دی کې چې لږه غربت دی هغه پنجاب دی، بیا سندھ دی، او بیا چې دی نو خیبر پختونخوا ده. په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د ټولو نه زیات غربت دی. دغه شان د هیومن ډیولپمنټ انډیکس په حساب سره هم بلوچستان او خیبر پختونخوا چې ده هغه د ټولو نه لاندې دي.
په رپورټ کې د هغو ضلعو جاج هم اخیستل شوی چې د بشري پرمختیا د درجه بندۍ له پلوه ډېرې ټیټې دي. په دې کې 2% او 4% په بلوچستان کې دي. په رپورټ کې د پاکستان 10 ضلع داسې ښودل شوي چې پکې د بشري پرمختیا اشاریه ډېره ښه ده، او په دې کې 4 په خیبر پښتونخوا، 3 په پنجاب، 2 په سند او 1 په بلوچستان کې ده. د UNDP په رپورت کې ویل شوی چې په جنوبی ایشیا کې له افغانستان وروسته تر ټولو زیات ځوانان په پاکستان کې اوسېږي. د رپورت لمخې په پاکستان کې 40% داسې ځوانان دي چې عمرونه تر 150 کلونو کم دي. شکیل احمد وایي د رپورت لپاره له ځوانانو څخه د هغو په سیاسي او غیر سیاسي چارو کې د ګډون پوښتنې هم سوي وي.
ځوانان داسې دي چې هغوی سپورټس فیسیلیټیز دي، هغې ته هغوی اکسس دی. 7% ځوانان داسې دي چې هغوی لایبرری ته د هغوی اکسس دی. موږ دا هم تپوس چې کړو چې یاره تاسو په سیاست کې شرکت څنګه دی، هغې کې تقریبا 58% ځوانانو دا ویلې چې یاره پولیټیشین باندې د هغوی ټرسټ شته دی. خو دا څه دومره غټ فکر نه دی، خبر چې کوم وا هغه کې دار الله تقریبا 90% حلقان هغه وی چې موږ په الیکشن کې به شاملو هغه شان دي 1500 چې نه کوچ دي هغه وی چې موږ په الیکشن کې شاملو.
د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې په پاکستان کې هر کال 40,00,000 ځوانان د نوکریو کولو قابلیت کېږي، نو په دې حساب به د هیواد په راتلونکو 5 کلونو کې د 45,00,000 نوکریانو امکانات برابروي. له سکول څخه د بهر ماشومانو د شمیر پاړه یو ان ډی پی وایي چې په پاکستان کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو شرح په سلو کې 0.29 ده. نو د رپورت په خبره که دا شرح په همدې رفتار روانه وي نو 80,00,000 به لګیږي چې په پاکستان کې له ښوونځیو څخه د باندې ماشومانو شرح 0 ته راورسیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان پارلمان یو شمېر غړي وایي داسې قانون جوړولو ته تیار دي او ملاتړ یې کوي چې په ترڅ کې د رسنیو ازادي باوري شي. دوی دا خبر تر هغه وروسته پرون مازیګر مشال لیډیو ته وکړه چې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر یې وویل په هیواد کې په رسنیو د بندیز او سنسرشپ مخالفت کوي او دغه مسله به په پارلمان کې پورته کوي. مریم اورنگزیب دا خبر په داسې محال کړی چې د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي په پاکستان کې پر ځینو مطبوعاتي ادارو بندیزونه لګول شوي دي. تفصیل فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړي وایي دوی به د داسې قانون جوړولو او یا د هغو ټولو ګامونو مرسته کوي چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د بندیزونو مخه نیسي. دا په داسې حال کې چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي په پاکستان کې د مطبوعاتو د سنسرشپ مسله به په پارلمان کې وړاندې کوي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگي تیر مازیګر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ګوند یې په پاکستان کې د صحافت په ازاده یقین ساتي او د دغې لپاره په پارلمان کې داسې ټولو خبرو ته تیار د چې د پاکستان د رسنیو ازادي یقیني کوي
په چینلو باندې او په اخباراتو باندې پابندی او د خپل مرزه د خبرونو شای کېدو لپاره مطلب دی چې د هغه سپورت حاصلې پاکستان پیپلز پارټي د داسې خبرونو مذمت کوي او په یو اخبار باندې د پندیز یا په یو چینل باندې د پندیز خبر راځي پارلمان ته نو د پاکستان پیپلز پارټي اپوزیشن لیډر صحیح خورشید شاه صاحب چې کوم دی نو هغه به د پارټي پالیسی اپناوي او د پاکستان پیپلز پارټي پالیسی چې کوم ده هغه په میډیا باندې قطعاً لګول مخالفت وکړي.
د بی پولي خبريالانو سازمان په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي په پاکستان کې دا وخت په میډیا ګڼ قطعنونه لګول شوي دي چې پکې په یو شمېر سیمو کې د ډان رسپانې په ویشلو او ترسیل بندیزونه هم دي. مریم اورنگزیب د تیر خالی په مقام په اسلام آباد کې خبريالانو ته په یو افطار پارٹی کې ویلي حکومت یې په رسنیو د غیر اعلانیه سنسرشپ په اړه اندېښمن دی. بلخوا د بلوچستان یو ځایي خبريال شهزاد ذوالفقار وایي په دغه صوبه کې لوړان دي نه د میډیا سنسرشپ روان دی.
سرکاري دفترو کې یو ان اناؤنسډ بایکاټ دی چې د دان اخبار چې دی شاید هغوی د پاره ناپسند دی. ډاون لیک پسته چې دی دوی ګیلې لري. عمومي طور په بلوچستان کې ډېر زیات سنسرشپ په دا دغه چې د عقل حکومت ادارې چې دی هغوی ډېر زیات مایندي چې د هغو خلاف خبرو کوي، هغوی ادارې خلاف څوک سټیټمنټ ورکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي موجوده حکومت د صحافت او رسنیو د ازادۍ په خبرو کې هغه سي اختیار نه لري څنګه چې د دوی نه تمه کیږي.
د غیر اعلانیا سنسرشپ روان دي په ټلویزیونانو باندې. ټول ټلویزیونان چې دي د فوجو د اسټابلیشمنت تر دغه لاندې دي، د هغوی بغیر هیڅ نشي کولای. او وروسته اخبارات کوم دغه حالت یا ټیکل کوم ډېر خلک چې وساکه سره آرټیکل وکړي لیکنه خبره به کوي کوم خبرې چې د فوج او اسټابلیشمنت لپاره کابل کبولي نو مله پارلمان لپاره د سړي خبره کوي نو د جمهوریت پارک کې نو د خپل قوم لپاره کوي لکه دا اوس د پیچین چې کوم جلسې روانې دا ټول پر میډیا او اخباراتو کې بندش پر لګولې دي.
په قومي سمله کې د تحریک انصاف ګنغړې ارباب عامر ایوب وای باید رسنۍ هم د زینو خبرو په خبرولو کې له احتیاط کار واخلي او زیاتوي
میډیا شوډ بی اوپن چې میډیا ار اف ایکسپوز کین اف اهم رول پلی کوي ایکسپوز کول لپاره بیسیکلی چې میډیا فور رول د پلی کوي اف کلر چې کوم دی او مغه خاص کې نه بل شي چې اونې به شو.
په ټولنیزو میډیا کې د 1300 راهیسې په پاکستان کې په رسنیو د قطغنونو او بندیزونو خلاف خبريالانو یو مهم پیل کړی چې پکې خبريالان په رسنیو د بندیزونو مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان تحریک انصاف د راتلونکو عام انتخاباتو په نتیجه کې په واک کې د راتلو په صورت کې یو سل ورځنی پروګرام اعلان کړی دی. دا پروګرام پرون د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي اعلان کړ. تحریک انصاف مخالف ګوندونو دغه شپږ نکاتي پروګرام تر پوښتنې لاندې راوستي. ټاکل شوی راتلونکي جولای میاشت پاکستان کې عام انتخابات وشي. تحریک انصاف د هیواد لومړی ګوند دی چې په واک کې د راتلو په صورت کې یې شپږ نکاتي پروګرام له ولس سره شریک کړی دی. تفصیل له نجیب عامر اورو.
د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی چې پرون شپږ نکاتي پلان اعلانولو، نو پر دې مهال د ګوند نور مشران هم موجود وو. نوموړي وویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو ترڅنګ به په بلوچستان کې له فعال جنګیالیو سره روغه کوي.
د چهارشنبه پر روز به چې کوم قانون په اسمبلی کې وړاندې کیږي، هغه به د تحریک انصاف د سوچ عکاسي کوي. د فاټا خلکو ته به د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکوو. د بلوچستان پر زخمونو به پټۍ ږدو، ځورول شوي زړونه به رغوو، او هغه خلک چې خپه دي او په غرونو کې جګړه کوي له هغوی سره به روغه کوو. بله ایجنډه مو دا ده چې جنوبي پنجاب ته به د یوې جلا خودمختار صوبې حیثیت ورکوو. بله نقطه مو د کراچۍ د بدلولو ده، او د دې لپاره موږ شپږ نکاتي پلان لرو. او زما اخرنۍ نقطه په پاکستان کې د غربت د ختمولو ده.
خو د تحریک انصاف مخالفین بیا د دې ګوند پر عمل شک کوي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې استازی چودري ارمغان سبحانی له مشال رډیو سره د مرکې پر مهال تور پورې کړ چې دا شپږ نکاته د تحریک انصاف نه، بلکې د دې ګوند تر شا د ولاړو قوتونو دي.
دوی چې څلور ورځنی پروګرام اعلان کړی دی، دا په اصل کې هغو ادارو یا خلکو په لاس ورکړی دی چې انتخابات منظموي. دوی چې پنځه کاله پر خیبر پښتونخوا حکومت وکړ او چې کومې وعدې کړې وې په هغو څه وسو؟ هغه یو عرب درختی لګول څه سو؟ دوی دا ژمنه کړې وه چې صوبه به له کرپشن پاکوو. تاسو یو داسې کس راښولای سي چې دوی په ګوته کړی وي، د هغه پر ضد تحقیقات کړي وي یا بیا سزا ورکړي وي؟ دا هر څه خلایي پروګرامونه دي. دا خلایي مخلوق او خلایي پروګرام یوازې د انتخاباتو لپاره دی، نه د دې لپاره چې عمل ور باندې وسی.
که څه هم تحریک انصاف ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د پخوانی حکومتونو پرتله زیات بدلونونه راوستي دي، خو د دې ګوند مخالفین لدې دا سره اتفاق نه کوي. په دې کې یو هم عوامي نېشنل پارټي ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین وای ښکاری نه چې تحریک انصاف په خپل پلان عملی کړی شي.
عمران په خپل د اعلان نکو شاه محمود قریشی کو، دا ځکه چې عمران په خپل څومره وعده کړی ټوله مطلب چې غلطه ثابت شي. او په خیبر پښتونخوا کې هغه د لید نوی ورځو وعده کړی و، پنځو کالو کې یو خبره پوره نه شوه. دا به ذاته خود د تحریک انصاف د دغلارپن او د ناکامۍ چې کوم دی نو یو ثبوت دی. او بل دا خبره چې هغوی کومې وعده کړي دي، نو راځي چې د خیبر پښتونخوا د خلکو نه د څوک تپوسو کې چې په پنځو کالو کې یوه وعده دې سرته رسولي.
ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې به د جولای په میاشت کې هم انتخابات کیږي، او تحریک انصاف هغه لومړی ګوند دی چې په واک کې د راتلو په صورت کې شپږ نکاتي پروګرام اعلان کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان موسمیاتو ادارې خبرداري ورکړې په چې په کراچۍ کې په پرالتونکو څو ورځو کې سخت ګرمي وي، او پر دې مهال سمندري بادونو د چلېدو امکان کم دی. د کراچۍ ولسی حکومت د ګرمۍ په صورت کې د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره هسپتالونو ته د تیار اوسېدو امر کړی دی. په کراچۍ او د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 2015 کال د جون په میاشت کې ګرمي سیوا شوې وه چې له کبله شاوخوا 2000 کسان مړه شوي ول. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې پرون پر خپل وپاڼه لیکلی ول چې په کراچۍ کې به پر اتلونکو څلورو یا پنځو ورځو کې ګرمي زیاته وي، او ښایي د تودوخې لوړه درجه د 40 او 43 سانتي ګریډ په منځ کې وي. د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض پرون مشال راډیو ته وویل چې په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې د تودوخې څپه راغلي چې له وجې د سمندر بادونه نه چلیږي.
میں میاش کې چې دې پر لګ نارمل نه سیوا ګرمي یو خاص میټرولوژیکل کنډیشن چې جوړ شي، نو پاره کې بیا دې کې ګرمي د معمول نه بیا ډېر زیات ګرانی. نو هغه سچویشن دې وخت روان ده. په دې کې ټوله هواګانې چې دې هغه دغه طرف ته روانې دي، خاصه جنوب طرف ته. ګرمه علاقې چې د پاکستان او خاص کر د انډیا هغه طرف نه چې کله هواګانې دې طرف ته شروع شي نو بیا د سند ګرمي چې دی نورم سوا شي او خاص کر د کراچۍ او د کم کوسټ علاقې چې دي.
په کراچۍ او سند کې د 2015 کال د جون په میاشت کې هم د تودوخي څپې راغلي وې چې له کبله یې شاوخوا 2000 کسان مړه شوي ول. د کراچۍ یو اوسیدونکي محمد وقاص پرون مشال راډیو ته ویل چې په تیرو دوه ورځو کې ګرمي زیاته شوې چې له وجې د پښتون میشتو سیمو خلک زیات تنگ دي.
گرمی پرونم ډیر زیاده وا او نن خداغنم زیاده گرمی وا 22 روز بعد 23 روز بعد اوبر آزی دل لگے بجلی 24 گھنٹوں کے تقریبا 4-5 گھنٹے بجلی کم سے کم ماجران پاتی کی یار تو خوبر دم رضیات راضی ادب دا دے کہ یار دویم روز بعد اوبر آزی او زم پختنو طرف تو بالکل سکتپو سر نشتی بھائی جی بول ناراضی دا بجلی نشتی پرون زم پڑوس کی 15-16 کال والا کو آگا مطلب روزوں میں کھو دے دا دے کہ گرمی تم رضیات ہو بجلی نہ ہو بس آگا بے ہوش ہو بیا دوخان کو برف مرف رہو وقت پتہ ایسے سے ہو کیا سڑے لگ ڈاکٹر لگ بہت ہو کیا لگ رہا سڑے یخ شو بس لگ آرام شو.
محمد ریاض وای چې ګرمۍ هغه خلک زیات په تکلیف کړی دي چې لکورونه د باندې کارونه کوي. نوموړی د خلکو ته مشوره ورکوي چې باید خپل کارونه سهار وختي پیل کړي او بیا وختي ختم کړي او د دې ترڅنګ لمر څخه د ځان ژغورلو لپاره دی خولۍ په سر وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
دا مشال ریډیو د اردن کو د تیرې شنبه پښپا چې په جلال آباد کې د کرکټ د رمضاني سیالیو د پیریدو پر مهال په لوبغالي کې 14 شوې دی او شمیر نور په ګډون پکې د سیالیو ترتیبونکي او د وطن پال ځوانانو ټولنې مشر هدایت الله ظهیر هم وژل شوی. د یاد ټولنې غړي بیګا د ښاروالۍ د غونډو ترار ته ورټول شوي ول او د ظهیر روح ته د دعا تر څنګ یې دغه په یاد شمې بلې کړې. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورٹ را کوي.
پنینګرار کې وطن پال ځوانانو په تلی وچی د شپې لخوا د کرکټ رمضاني سیالۍ جوړې کړې. تیاریان هم ورته شوې وي خو د سیالیو د پیلېدو پر مهال په لوبغالي کې پر لپسې 3-14 وشوي چې ګڼه مرګ ژوبلې واړوله. په وژل شوو کې د وطن پال ځوانانو مشر او د رمضاني سیالیو ترتیبونکی هدایت الله ظهیر هم شامل و. د دوشنبه په شپه د وطن پال ځوانانو غړي د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو تالار ته ورټول شوي ول او نوموړي ته یې د خراج تحسین تر څنګ دعا وکړه او د هغه په یادې شمې ولګولې. په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایتي چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والی حیات الله حیات په خپلو تاثراتو کې ډاډ څرګند کړ چې وطن پال ځوانان به د ارواښاد ظهیر لار تعقیبوي.
ځوانان به د ظهیر صاحب په پل باندې قدم ږدي، هغه به ستونزو په اړوند باندې په چارواکو او په هغه چا باندې چې د ولس په مقابل کې خدای ناخواسته تیری کوي غږ به پورته کوي.
د وطن پال ځوانانو ټولنې یو تن پال غړی او د کرکټ بورډ د سپین غر زون پخوانی مشر قرار عزیزي چې په یاد پیښه کې ټپي شوی هم و وایي چې دوی به د خپل مرحوم مشر لار تعقیبوي او هیڅ ډول تهدیدونه به یې ارادې کمزوري نه کړي.
د ننګرهار په ټولو ځوانانو کې یو یو روحیه موجود ده، یو اتفاق موجود ده، یو مینه موجوده ده او دښمن په دغسې پیښو باندې زموږ هغه احساس نشي مړ کولی. زموږ به هماغه ملي ورځې، هماغه برنامې، هماغسې لمانځو.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی له چارواکو غوښتنه کوي چې د یادې پیښې څېړنه وکړي او پایله یې له ولس سره شریکه کړي.
چې هغه سره کوم یو ویډیو راغلې ده، داسې معلومیږي چې دا تقریبا د یو داسې شکل لري. هیله مو دا ده چې موږ ته د دې یو قناعت بخشه نتیجه یا د هغې ځواب موږ ته پیدا شي.
خو د ننګرهار والی آیات الله حیات وایي چې د ولسمشر په ځانګړي سپارښتنه د پیښې څېړلو لپاره یو ګډ پلاوی ټاکل شوی او ډاډ ورکوي چې پایلې به یې له ولس سره شریکوي.
پلاوی ټاکل شوی، زه اطمینان درکوم چې په دې کې به هیڅ موږ د ولسونو نه پټ نه کړو.
د ذکر وړ ده چې د تېرې شنبې په شپه چې د جلال آباد ښار بیسودو پله ته څیرمه په کرکټ لوبغالي کې د رمضاني سیالیو د پیلېدو پر مهال پر لپسې 3-14 شوې وې. 8 تنه پکې وژل شوي وو او تر 45 تنو پورې پکې ژوبل شوي هم وو.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 551. شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه سیمه یوازنی بازار دی ورته خلاص کړل شي. بل خوا چارواکي وایي په دې حق له ځایي مشرانو ته یوه لوزنامه استولې چې له دواړو خواو د لاسلیک کېدو وروسته به یې زر تر زره د تخیل بازار خلاص کړل شي. د پاکستان موسمیاتو ادارې خبرداري ورکړه چې په کراچۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې سخت ګرمي وي او ممکنه ده چې د تودوخې لوړه درجه تر 30 ورسیږي. یاد اداره وای په دې ورځو کې لنمار نه ډډه کولو د اوبو ډیر سکل پکار دی. 13 ورځ د امریکا په ټیکساس ریاست کې د وجل شوی پاکستانی زده کوونکي سبیقا شیخ په جنازه کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. نوموړی په هغو اتو زده کوونکو او دوه استادانو کې شامل و چې د مای په 13مه په سکول کې د زده کوونکو په ډزو کې وجل شوی و. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړنو په کار ده چې افغان حکومت یې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو وسلوالو طالبانو ته د اوربند وړاندیز کړی و خو وسلوالو رد کړی دی. د افغانستان ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ کپ له کومې لوبې بغیر د هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. نوموړی د جمعې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ په سټیډیم کې په درې پرله پسې چاودنو کې د نورو اوو کسانو ترڅنګ وژل شوی و خو شا 50 تنه نور ژوبل شوي وو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن د روس سوچي ښار ته ځي او هلته به د دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي اړیکو په هکلا خبرې اترې کوي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي چې مودی او پوټین به د ترجیحي تعلقاتو د ودې لپاره د مهمو نکاتو ترڅنګ د سیمه ییز او نړیوال ایجنډا په مهمو معاملاتو هم خبرې کوي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې متاسو دوه ونیس پروګرامونه ووري، روخانه مستقبل او ستونزې او ستر سرکار. اول درته روخانه مستقبل خبرونه اورو چې جوړونکې منور شاه ده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منورشا سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. په پاکستان کې د تعلیم په اړه سیړونکو اداره الف اعلان د 2013 کال په ریپورت کې وایي د بلوچستان صوبې زیاتره سیمې د تعلیم په برخه کې تر ټولو هیواد شاته دي، یعنی دغه سیمې د جنگ ځپلې قبایلي سیمې نه هم د تعلیم په برخه کې وروسته دي. دا د عمومي تعلیم په اړه خبره ده. بیا د دې صوبې مازوران وای چې دلته د دوی لپاره ځانګړي تعلیمي ادارې د نشت برابر دي، خو د دې هر سبا وجود د بلوچستان مازور ځوانان هڅه کوي چې نه یوازې په خپل اعلی تعلیم وکړي بلکې د نورو مازورانو لپاره هم د تعلیم موقع برابر کړي. حمید الله سیال چې په خپل له بینایي محروم دي او د نابیناو کسانو لپاره په یو سکول کې استاد دي د ځان پړوي.
له ډیستریټ کې لاسې فلاته چې مسلم باغ سره تعلق لرم، په سپیشل اډوکیشن کې بریل انسټرکټر یم، مطلب د بچو کښنیانو ته سبق وایم، د بریل ورته شایم او نابینا بچانو ته. زه په لسم کې نابینا سوم، زه چې په لسم کې وم سترګې مې ګنول لګېدې، زه نابینا سوم. بیا هغه بچې ولې زه لاړم کراچی له کراچی کې یونیورسټي د ډاریو ورته وایي هغه تمام څه کورس وکړي. بیا پاکستان اسوسیشن آف د بلایند هغه یو کورس دی اسوسیشن دی پاکستان کې کار کوي، د بلوچستان برانچ سره زه ممبر سوم. بیا دوی واسطه ولم کراچی کې بیا ما دورې کورسونه دي، د کمپیوټر کورس مو کلی بریل اردو انګلیش عربي او دا کین میکینګ ورته وایي، ټلیفون اپریټینګ ورته وایي. دا یو کال یو ورځ مده یو کال کورس وکړي. بیا ما په المخدوم سرګوده کې بیا هلته بیا د سیزشکوژ میاست کورس وکړی، یعنی یو نیم کال ما د بریل د دې کورسونه کړی دي.
دا چې بریل ستوای او نابینا کسان یې څنګه زده کولای شي، حمید الله سیال په دې حق له اویل
بریل دې دا د ټیک ټیک الفاظ دي، لکه اوس په نارمل سره یا روغ سره چې سترګې چورت ګوري دا الف څنګه شکل دی، دا الف ماده څنګه شکل دی، د بی څنګه شکل دی دغه طرف بریل کې د ټکو حساب دی په ټکو ټکو باندې شکلونه جوړ شوی چې هغه نابینا سړی لاس پر تری یا ټکی و الف د پاره ټکی چې الف یو دی الف مدا د پاره چې بل مطلب دوه درې یا درې څلور پنځه دا د الف مدا شکل دی سترا اشکال دی په دې شکل اشکال باندې نابینا سړی خالي ګوته پر کړی دی
حمید الله سیال زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د مازورانو لپاره د سکولونو د نشټوالي له وجې مازوران د ژوند له هرې چارې پاتې شي
افسوس به وکم بل څه نه کوي بیا افسوس به کوي زه په خپله د لیک دی د بلوچستان د ټیچر اسپیشل ایجوکیشن ټیچر اسوسیشن فدرام دلته چې دی ادارې خوارستانه دلته پنځه ادارې دي په ګرد بلوچستان کې بلوچ بیلټ کې دي لکه تربت سولی خوزدار سوی منګوچر سولی سیوی سو کوټا سو او په پښتانه بیلټ خو بالکل یو ادارې هم نشته او بیا دلته اوس یو سیکرټری چې اوس رالی پدته مال مال سر زموږ په پښتانه بیلټ کې د خپل تعلق له ژوند بوي مال سر روز ما د ژوند بچی راځي دلته کوټه لا سراسي دلته وسی دوه سی دوه لیم مسله دا واره دی مازور دی چې دلته راځي دلته د وسی دوه مسله دا بیا لکور لري می مال که ته مهرباني وکې یو درې کمپلیکس دا ز اربع اختیار کز ما خبر اوري ز ډیر په جزانر هیله دین کوم که دوی اوري یو چې درې کمپلیکس دلته جوړ سي یو په جوړ کی یو په بوري کې خو اوس کار پر روان دی او په پښین کې چې جوړ سي
بلخوا د لورلای یو نابینا ځوان محمود خان صبروال وای چې د یو ټرافیکی حادثه په نتیجه کې د سترګو بینایی اتللې ده نو موري اویل د حادثه وړاندې تر لسم جمعه پورې زده کړې وي خو اوس له مشکلاتو سره مخامخ دي
په بلوچستان کې خوول اسپیشل ایجوکیشن ستنه قیم مطلب پکوټه کې یو کمپلیکس دی او اس تنظیمان چې دی مطلب په بلوچستان بیلټ کې درې سلور ما ورېدل دي چې ستا په پښتانه بیلټ کې په یو ډیویژن په پښین په ډیویژن کې خو بالکل د یو رجعان مسته مطلب پکوټه د مشه تقریبا د 15 شپږ غنټې سفر دی مطلب د 2.5 کیلومتر ده د لور لاینه مطلب کوټه دونه لیر ده نو سر دا ټیم بالکل پر کور باندې ناش یم مطلب نه بار وتلې سم نه چاتر کې نه ستلې سم نه د سترګې په بنای په وجه سره نور مطلب منډې تر ډېرې کړې دي کوټې لا مطلب کم کم ځای لا زموږ د مشال اډو سودا خواست دي چې مطلب موږ ته د سپیشل ایجوکیشن راکول سي د لورلای مطلب د بلوچستان د حکمرانان چې کوم دي منسټران چې کوم دي چیرمینان چې کوم دي د معتبر طبقې زموږ دا خواست دي چې پرداد دي مطلب زر تر زر یو اکشن واخیستل سي
خو د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر شیخ جعفر خان مندوخیل وای په دې ورستیو کې د حکومت واګه تر لاسه کړي او دومره وخت نه لري چې پکې د بنیادی بدلون لپاره ګامونه پورته کړي نو موري بو منلا چې په دې صوبا کې د مازورانو خو پرېږده د عام تعلیم حالت هم ډیر خنه ده
ول نارمل اډوكيشن ته سپور نه دي صحیح کړي نو بلاینډز لپاره خو په ډیر لا باز سي او نارمل روټین اډوكيشن سم سي او کوالټي سم سي یا یو کمز کم پر نېشنل لیول باندې دا حق یو میچ کی بیا به فردر اون کو او سوشل ویلفیر ډپارټمنټ خصوص پر زما خل دایو په کوټه کې سکول دی ادر دین دټ نست ترګه زخم ما سی بل ځای نست نه بځی کی ما موږ نسوي سن کوله ما هغه شې دی دا کم لارج کنزکټیو کم شپږ و ګورنمنټ را روان دي دا ټوله دغه ش روان دي صرف زبانی جمع خرچ دی نور خصوص پر سمور یو پالیسی نه چینج کړي او کمیټډ خلک هم نه راوستلی په یو بل طرز باندې د دې لپاره ګورنمنټ لیول باندې څه تنظیمات نه کړي هیلث او اډوكيشن کم موږ بیسیک بیک بون دی هغه داس نه امپروف کاش
جعفر خان مندوخیل زیاته کړه چې آینده حکومت ته د تعلیم په برخه کې ډیر کار کول دي په بلوچستان کې د مازورانو د تعلیم په حق له نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاند د مینا پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په بلوچستان کې د مازورانو د تعلیم په حق له حال درکو کسته هم ادې لړکی حکومتي سہولتونه د نشت برابر دي خو لا بنایي محروم یو ځوان وای خپل ژوند یې د مازورانو خیر خیګړې ته وقف کړي او په دې کې تعلیم تر ټولو اولنې ترجیح ده په دې حق له تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ
حمید الله سیال چې په خپل هم نابینا دی او د نابیناو د خیر خیګړې لپاره هلې ځلې کوي، وایي په بلوچستان صوبه کې د تعلیم په برخه کې ډیر کار پاتې دی، خو بیا هم حکومتي پاملرنه لري. د ده په وینا مزورانو ته مسله دا ده چې دوی د تعلیم له وزارت نه بلکې د خیر خیګړې له وزارت سره تړل شوي دي، نو ځکه ورته سم پام نه کیږي.
جنرال ایجوکیشن دغه هم یو ایجوکیشن دی، که ته سپیشل ایجوکیشن دی خدای ایجوکیشن باید موږ له جنرال ایجوکیشن سره ولې دلته موږ راخستو له سوشل ویلفیر سره کړیو سماجی بهبود سره. سماجی بهبود او ایجوکیشن ډیر ځل لري دی، ډیر ځل لري دی. ایجوکیشن بیا هم له ایجوکیشن سره کم اوس چې دې په ځینې مثال درکوم، موږ چې رولز راخو دلته د امپلایز و هغه رولز موږ له جنرال ایجوکیشن راخو، او دلته موږ پر سر باندې سربراه چې دوی سپیشل دغه سوشل ویلفیر دی، باید چې موږ رولز هغه استعمالوو، باید چې موږ دغه ډیپارټمنټ برخه هغه څانګې حصه وایه. دوی په دې راخستې دي چې سوشل ویلفیر خیر شیګړې کار کوي، او دا هم د خیر د شیګړې کار دی چې د مزدورانو خدمت وسي. نه، چې د پنجاب کې سپیشل ایجوکیشن جلا اداره ده، جلا ډیپارټمنټ دی، جلا منسټری ده، په سندھ کې بیا جلا منسټری ده، جلا دغه دی. دلته که موږ جلا کوي نه، په واري واري زور سره ملا سم، په واري واري ما دا ورته ویلي دي په پنجاب کې هغه جلا دي، موږ هم دلته را جلا که، په سندھ کې جلا دي، په پښتونخوا کې زما په خیال کې، زما په خیال کې اوس د جلا کېدو هڅې روانې دي، جلا کوي.
حمید الله سیال وایي په بلوچستان کې د مزدورانو او په ځانګړې توګه د نابیناو لپاره د تعلیمي نصاب انتظام هم نشته، چې له وجې دوی د هیواد له نورو صوبو ډېر شاته دي.
ډېر په افسوس سره وایم، موږ د 14 کال کېږي چې موږ کوچنیانو ته کوم په کلنۍ کورس راځي د بلوچستان ټیکس بورډ موږ تر اوسه نه دی ورته ویلی. موږ اوس هم هغه زاړه چې موږ ته په ریکارډینګ کې کوم کورسونه د پنجاب را سره دي، کوم د بلوچستان زاړه کورسونه را سره دي، موږ هغه ورته ویل. موږ سره دلته د بریل پریس نشته، د نابیناو غول در اعظم نابیناو ته باید د بریل پریس ورکړي. دلته د کچې د ونیسي تر لسم پورې د یو کلاس کورس هم نشته، د تورو لس کلو زه نشته. موږ هغه د سیند زوړ کورس ورته وایي، سیند یې زوړ کې بیا مشتراکي موږ یې دلته ورته وایي، پنجاب یې زوړ کې دوی کورس ورته بدل سي بیا درته مشتراکي په بریل کې چاپ شوی مشتراکي موږ هغه ورته وایي. موږ ول له سیل پریس ته موږ سره نشته، او د غرنګ چراواخه د ډیفندم غرنګ مسله ده، د ایمار غرنګ مسله ده، چې موږ ته ډیپارټمنټ راکې نو موږ خپل فند معلومي، موږ خپل د کتابو فند معلومي، موږ خپل د سټیشنری فند معلومي.
دا راز نابینا زده کوونکی محمود خان صبروال وای خپل تعلیم پوره کول غواړي، او حکومت دې ورته دې لړکی موقع برابر کړي.
رفتی خو می بیخی بالکل ډیر کړی دی، ار منیسټر لور راغلې، مار نمائنده لور راغلې، دا موږ مطلب نظر انداز کړیو. او بشیدا سی بسیدا سی بسی زمش کوټه چې کم دا 2% دا هغه دا ټیم 15% سول، خو لیکن عمل درامه چې دی هغه د 1% هم نشته. 2% کوټه دا مطلب پردا باندې روغان ته روزګار ورکی، روغان ته مطلب تعلیمون ورکی، روزګار ورکی، لیکن زموږ مزدوران ته مطلب اس سہولت هم نشته. او بل سر په لورلای کې ما ورېدلی دي د ډېر کلو سه یو کمپلیکس روان دی، چې مطلب دا تر اوسه پر نه مکمل شوی دی، نه ټیچر شته، نه دغه شته، صرف اواز دی. د نن لپاره یو کمپلیکس دی چې موږ یو کمپلیکس روان کړی دی. موږ د حکومت موجوده حکومت سره دا خواست دی چې دا کمپلیکس زر تر زره مطلب مکمل کول شي. کوم معذوره کسان چې دي مطلب دا یو تعلیم تربیت روزګار دی ته ورکول شي.
بلخوا د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر شیخ جعفر خان مندوخیل وای هله لري چې د راتلونکو عام انتخاباتو په نتیجه کې به د ولس حقيقي حکومت جوړ شي، او هیڅ ګران نه ده چې د تعلیم په برخه کې ډیر پرمختګ وکړي.
یو خو فیر اند فری الیکشن بعد کم ریپرزنټټیو ګورنمنت راسي، د عوام صحیح نمائندگان راسي، کم خلق د پیسې یا د غلا یا د دغه کرپشن ځخلش پاک خلقي چینجز هغه راوستای شي. تزمون غوندي سيزي کنزکټيو لیکر کرپټ گورنمنت راسي، یو کرپټ گورنمنت لړسي، بیا بل کرپټ گورنمنت راسي، بل کرپټ گورنمنت لړسي، بیا بل راسي. هغه صرف توجه صرف خپل منی ټارګټس ک کمیټډ خلق راسي، چې کم د پروګرام چینج کول یو اراده او نیت لري، څه مشکل نه دي. په ګرد دنیا کې خلکو کنټرول کړی دي، دغه رنګه د انیشل سټیجز کې هر ځای دغه سي، څه کمیټډ خلق براولي او هغه ته بتاس وکړي. انٹرنیشنلی سیٹ نظام دی، اس کمپیوٹرائز سسٹم دی، کمر دس کمیٹڈ خلق راسی، کمیٹڈ ٹیم راسی، اگا دان زمواری اس مری چی زب کوالٹی ایجوکیشن ارکوم اور ایجوکیشن ٹو ایوری مین بزور کوم، ممکن خبر نہ.
داراز د نابیناو د اتحادیه مشر حمید الله سیال هم مازور ځوانانو ته د همت کولو پیغام ورکوي.
انسان چې الله تعالی پیدا کړی دی له ده سره درد مرګ خوږ هر څه تړل شوي دي، خو دوی به ساتم کوي. دوی زه د خپل کیسه دوی ته کوم پیغام به ورکم چې زه پر کور کښېنستم، ما چې څوک سړی ته ځوان یې ته بالکل وتلی شي، وتلی شي کار کولی شي. زه نن چې په پښتو کې ایمفیل کوم دوی د همت نه هاري. یو بل پیغام ډېر ضروري ګڼم، ولې زموږ په پښتانه سیمه کې د تعلیم داسې خلک شته چې د تعلیم د سپیشل ایجوکیشن خبرې دوی واورېدي او دوی ته لیارو لیکه نه ده معلومه. تا د ریډیو ستاسو د ریډیو له توسو څخه زه دوی ته وایم چې له ما سره د رابطه وکړي. کمپلیکس دی چې رانو که دوی خپل بچیان داخلوي په هر د څلور کټګریانې چې ما یاد کړي خالي د حمید الله سیال د نامه حال وکړي راځي چې زه مدد ورسره کوم. زما فیسبوک آی ڈی بوزیم اکثر غزما پر نامه دا غدا فالو کی زم مدد ور سره کوم. ہاسٹل کی کدا ہاسٹل مسئلہ ای کدا داخلی مسئلہ ای کہ ہر مسئلہ ای کدو بچان داخلی ای زل دوی سره هر وخت تیار یم په هر طرح مرسته کی.
حمید الله سیال وای بدنی نیمګړتیا دومره لوی مازوری نه ده لکه چې سمره د تعلیم نه به برخه کېدل دي، په کار دا چې لده ځان وژغورل شي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0020221212 1. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
او سوریدونکو ستونزې او سرکار ونیس پروگرام دا تاورو دا خبرونه مجید بابر جوړوي او دا نننې یو تاسو په تکراری توګه اوري.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې دیر سکولونه په زور بند کړل شوي دي چې له وجې 2000 نه زیات زده کوونکي د تعلیم نه بې برخې شوي دي. دا چې د افغانستان په روانه جګړه کې ولې هغه ادارې او ودانۍ چې د ولس د روزمره ګټو لپاره وي د جګړې پر مهال د هر ډول تعرض نه مستثنا ونه ګرځول شي او په دې لړ کې د ټولو خواو لخوا په ډاګه دا ژمنه وکړل شي چې داسې ځایونه او ادارې به نه هدف کیږي. دا چې وسلوالو طالبانو د سرخ ولسوالۍ دیر سکولونه ولې تړلې دي همدغه د نن ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
مکتب تړل د خلکو په مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش ته کوو چې سر تر سره دا موضوع حل شي.
لاس لیسې او پد نور د انجینر هلکان لومړی او منځنی ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي.
علما ورواستول ان شاء الله په دغه دوه ورځو کې اطمینان کړی چې دا ښوونځي به بیرته خلاص شي.
د لوګر په دغه تړل شو سکولونو زموږ همکار نجیب الله الوخیلدار راپور برابر کړی چې تاسو په مرتره ګرځوم.
چارواکي وایي چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې دیرش ښوونځي چې خواوشه 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي تړلې دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي مشال راوړی ته وویل چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په څرخ کې ښوونځي وتړل چې د افغان ځواکونو د سفریه او قطعې لخوا په هغه سیمه کې عملیات وشول. د ول وسلوالو طالبانو د سیمې مشرانو ته ګواښ کړی چې نه به مرکز ته ځي او نه به هم د ولایت شورا سره اړیکې نیسي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړی چې
د خلکو خبر نه دی، حکومت نه دی، طالب نه دی، مکتب تړل د خلکو په مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش ته کوو چې سر تر سره دا موضوع حل شي او خبرې روانې دي د قومي مشرانو لخوا.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین هم په څرخ کې د ښوونځیو تړل کېدل مني. د پوهنې ریاست ویان شاپور عربوی په څرخ کې لس لیسې لیسی او پات شل منزنی او لومړنی خوځی تړل شوی دی.
لاس لیسی او پات نور د انجینر هلکان لومړنی او منزنی خوځی دی. د دغه خوځی د تړل کېدو له امله شاوخوا 12000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوی او همدارنګه د پیاد ولسوالۍ کې د پوهنې شاوخوا 300 اداري او تدریسي کارکونکي هم په کورونو کې نیول شوی دی.
مدنی فعال متیع الله سرور له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید ډیر ژر د ښوونځیو د بیرته خلاصولو په برخه کې اقدامات وکړي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح وایي چې ولایت مقام د امنیتي ځواکونو او د سیمې د مشرانو په همکارۍ هڅې پیل کړي چې څرخ کې ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
وروسته له هغه چې په څرخ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونه عملیات وکړه، هلته د وسلوالو مخالفینو یو قومندان هغه ووژلو، هغې وروسته وسلوالو مخالفینو په څرخ ولسوالۍ کې ډېر ښوونځي هغه تړلي دي. د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره اړیکه کړې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همدغه اونۍ کې بیرته خلاص شي.
وسلوالو طالبانو هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدل تایید کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د شپېنیو عملیاتو پر مهال یو دیني عالم چې د څرخ په یوه ښوونځي کې ښوونکی و ووژل شو، چې په غبرګون کې یې ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو په خپله ښوونځي وتړل. خو افغان حکومت وژل شوی کس د وسلوالو طالبانو یو تن ځایي قمندان بولي.
د سکولونو د تړلو دا موضوع مې د لوګر پخوانی والی حلیم فدایي سره وڅېړله او په سر کې مې ترې وپوښتل.
دغلته چې کوم د ښوونځي بندېږي د طالبانو لخوا، نو د هغې په لړ کې تاسو وایئ چې د دې علتونه څه دي او طالبان د ښوونځي ولې بندوي؟
زه د ښوونځیو بندول په هر نوم باندې چې وي، دا اصلا د خپلو افغانانو او مسلمانانو پر مخ باندې د ځان پېژندنې، نړۍ پېژندنې او خدای پېژندنې دروازه. تاسو وګورئ د صحابو په وخت کې حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسان چې هغوی به د کفارو په صف کې عالمان ول یا پوهان به ول، هغوی ته به هیڅ نه ویل، بلکې د محبس او د بندیخانې په بدل کې به یې هغوی ته ویل چې تاسو خلکو ته علم وښیي، تاسو خلکو ته پوهه وښیي. نو که په هره ټولنه کې څوک د ښوونځیو دروازې بندوي، په حقیقت کې دا د خدای پېژندنې دروازه بندوي. چې دې ګڼ علتونه دي. یو اساسي علت هغه زموږ په ټول افغانستان کې د ناامنۍ مسله ده چې بدبختانه ځینې وسلوال هغه نرم اهداف یا سافت ټارګټ هغه هدف نیسي او غواړي د دې لارې نه خپل حضور هلته تثبیت. او دویمه چې ډېر اساسي علت دی، هغه زموږ فرهنګي فقر او زموږ بېسوادي او زموږ ځینې ناوړه رواجونه او دودونه دي. تاسو وګورئ، ما په وردګو کې ولایت کړی، په لوګر کې مې ولایت کړی دی، او د افغانستان څلور درش ولایتونو ته ما سفرونه کړي دي. د اکثرو ولایتونو کې چې ښوونځي بندې دي، دا یوازې ناامني علت نه دی، دا هغه د کلي سیمې خلک خپلې نجونې دي چې کله بالغانې کېږي هغه ښوونځیو ته نه پرېږدي. او دا په خپله باندې تقریبا زموږ یو انعنوي او یو دودونو څنګه ده چې خصوصا د نجونو پر مخ باندې خو مطلق شپږه منه په جهته هلکان هم په ځینو ځینو کې له 12 نه اخوا دوی نه پرېږدي. او بل د دې علت هغه اقتصادي فقر هم دی، اقتصادي غربت او بیکاري هم یو بل فاکتور.
فدایي صاحب، ګوره تاسو په دې خپلو خبرو کې دوه درې خبرو کې یوه خبره مو کچېره د هغه د دغو ښوونځو د وجې نه یو په ولس کې یو پوهاوی راځي او طالبان نه غواړي چې دغسې پوهاوی په ولس کې راشي. یو خدا چې تاسو دا وایي چې را په دغه ښوونځو کې داسې نصاب خلکو ته ښودل کېږي چې د هغې د وجې نه طالبانو ته د خپل غورځنګ ته خطر وړاندې دی، ځکه بندوي. او بل تاسو خبرو کې چې را دغلته دود او دستور دغسې دی چې د هغې د وجې نه خلک په خاصه توګه په جنو کې پوهاوی نه غواړي. د دې دواړو عملونو
ترشا آیا زمونږ د ولس کمښت نه دی چیرې مونږ د آگاهی د خلکو کې د پوهاوی نه خبرو؟
ډیر اساسي علت چونج په هر ټولنه کې وي، اما د ستونزو حل یوازې دولت هم نشي کولی او یوازې وسلوالي هم نشي کولی او دوی دواړه هم نشي کولی تر څو چې د ولس بشپړ همکاري ورسره نه وي. تاسو وګورئ موږ د افغانستان په ډیرو سیمو کې ګورو چې ولسي تولینونه کېږي، د ولور په اړه باندې، د بدۍ په اړه باندې، د جنګلونو د حفاظت په خاطر باندې. آیا موږ نشو کولای زموږ ولس، ځکه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه او دودونه دي چې هغه ته موږ ولسي تړون وایو، د ولسو تړون له لارې قومونه په خپلو کې سره کېناستلی شي، د جومات ملا، د کلي ملک او د دفتر مامور ګډه باندې، وسلوال طالبان، جمع دولت، ځینې ټکي دي چې هغه زموږ مشترکات دي. او هغه که سبا دغه طالب هم په حکومت کې راځي، دی به تیاره په چا باندې چلوي، دی به نظام په چا باندې چلوي، دی به دفترداري په چا باندې کوي. ځینې مشترکات دي، علم موږ ته هغه مشترک ټکي راپه ګوته کوي او رازده کوي چې په هغوی ته د هر یو ضرورت دی. هغه نه بغیر که څوک حکومت هم ونیسي، نو هغه به یوازې په ځنګل باندې حکومت کوي. نو د دې عمله د ولس اساسي مکلفیت دا ده چې پرته له جنګه، پرته له ټوپکه، پرته له زوره، پرته له جبر نه، هغه په خپلو کې یو ولسي تړون وکړي، قومونه سره کښېني او هلته هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې د نجونو د هلکانو پر مخ باندې دروازې بندې.
د طالبانو لخوا د سکولونو تړلو دا موضوع مې د لوګر ولایت والي انور خان اسحاق صاحب مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دغلته ستاسو په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو ډېر سکولونه بند کړي دي، ښوونځي بند کړي دي، پوښتنه مې دا ده چې آیا د دې علت څه دی؟
د دې وجه دا وه چې یو څو شپې مخکې خارجیان لخوا یو چاپه مسی و، یو مشهور طالب هم پکښې مړ و. بیا دوی د عکس العمل وښو، یا څو ښوونځي بندې کړې. بیا مو سپین ږیرو علما ور واستوله، انشاءالله په دغه دوه درو ورځو کې اطمینان کړی چې دا ښوونځي به بېرته خلاص شي.
بل اسحاق صاحب، تاسو آیا په دې باندې دا غږ کوئ په وسلوالو طالبانو چې د سنګر یا د جنګ د ډګر نه ښوونځي، د صحت عامه او سړکونه، لارې دا وباسي وسلوال طالبان؟ دا خو ولسي شتمنۍ دي،
د ملي شتمنۍ ده. خو زما مخکې هم د تدبیر مسایلو مخکې هم دا توصیه وه، په بادغیس کې هم، په زابل کې هم، هغه مې دوستان ته وویل چې دا مکتب و دا شیان به سنګر ته دغه باندې څوک استعمال نه کړي، کې مسکو کې مخالفي مسلمان کوي، دا د وطن سره ډېره غټه جفاو ځینه.
نو تاسو په دا غږ کوئ په وسلوالو طالبانو چې داسې نه کوي؟
بلې، علم فرض دی تر نرو ښځه باندې. وخت چې علم فرض شو، باید و مدرسې و مکتب دو ته احترام وشي.
اسحاق صاحب، مولوي هبت الله او ملا عمر په ښوونځو په دې سیزونو باندې بریدونه منع کړي وو، آیا تاسو ګڼئ چې دا د ځایي وسلوالو طالبانو په سر ولسوالۍ کې د هغوی عمل دی؟ دا خو بشپړ توګه د ټولو طالبانو عمل نه دی، د هغوی ایډیالوجي نه ده.
اصلا دا دغه ته کوم توجه شو، دا څلوېښت کلنې دورې، دا هغه دوره ده چې د معرف ضد دوره نه په کې سره. څلوېښت کاله مخکې موږ هم مکتبونه بندول او مکتبونه مسول، تنها تعریف دا کار نه دی کړی. اوس باید گزشته ته ځان را وباس.
نو تاسو ګڼئ چې یاره په راتلونکي وختونو کې به وسلوال طالبان د ښوونځي او نور داسې ډېر سیزونه چې هغه د ولسي شتمنۍ په هغې بریدونه بند کړي؟
هغه کار خو د دوی دی، ولې زموږ توصیه عام ولس ته دغه د مخالفینو ته هم دغه ده چې موږ معرف ته ترجیح ورکړو، د معرف دروازې ونه تړو، د خپل آینده نوي نسل د طبعي سببونه دي.
نو دغه دېرش ښوونځي چې دا بند شوي دي، دا به کله بیا دوباره د ماشومانو لپاره کولاو
شي؟ دا انشاءالله ماته اطمینان راکړي چې په دوه درو ورځو کې به ښوونځي ته بېرته اجازه ورکړي.
اوریدونکو، دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم ستونزې وي، نو زموږ تر غوږوي ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی: 00 22 11 44 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.